سب خوش آمدین.
ډیره زیاته مننه آرش همین. دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب استازی را روانه دوشنبه په قطر کې بیا د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د طالبانو مشر ملا عبدالغنی برادر بیا هم له پاکستان څخه د وتلو اجازه نه لري او په را روانو خبرو کې به ګډون نه کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي پرون په ترکیه کې د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څو رغنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي او ایران نن په هرمز تنګي او شاوخوا اوبو کې سمندري پوځي تمرینونه پیلوي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال او همدارس د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کالین سره جلا کتنې وکړې. د ترکیې رسنیو د رپورټ له مخې خلیلزاد او کالین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو هڅو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. خاغری خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له معین او د دې هیواد د ولسمشر له لوی سلاکار څخه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ترکیې د دوامدار تعهد په خاطر مننه وکړه. خاغری خلیلزاد زیاتوي چې ترکیه له افغانستان سره ژورې اړیکې لري او اوس مهال په دې برخه کې کار کوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له بهیر سره څنګه مرسته وکړي. ټاکل شوی ده چې خلیلزاد به راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ طالبانو سره د خبرو په مقصد قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته هم سفرونه وکړي. د کرنې وزارت وایي په دوبۍ ښار کې د افغان سوداګرو او نړیوالو پانګوالو ترمنځ د لسګونو میلیونه ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک شوي دي. د کرنې وزارت وایان اکبر روستمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا تړونونه په یو نړیوال نندارتون کې لاسلیک شول.
در این نمایشگاه بیش از 40 میلیون دلار قراردادهای فروش محصولات زراعتی افغانستان به خصوص میوه‌های خشک، انجیر، زعفران و در عین زمان نباتات طبی بین تاجرای افغان و سرمایه‌گذارهای خارجی صورت گرفته.
در دوبی در 15 ورځنۍ نندارتون پرون پای ته ورسید. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څو رغنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو د تطبیق چارې پرون پیل شوې.
د جلال آباد ښار اتمې ناحیې په مربوطاتو کې د 3000 متره په اوږدوالي د دویمه درجه سړکونو، 2360 متره په اوږدوالي د ویالو او اته پلچکونو د رغولو او همداراز 300 میرمنو ته د کالیو ګنډلو پروژو چارې پیل شوې.
دا ننګرهار والی ویان زیاتوي چې د دې پروژو په رغونه 28 میلیونه ډالر لګښت راځي او د شپږو میاشتو په ترڅ کې به بشپړ شي. ایران په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې د هرمز په ستراتیژیک تنګي او شاوخوا اوبو کې د سمندري ځواکونو درې ورځني پوځي عملیات تمرینونه پیل کړي. د ایران دولتي رسنیو د چارواکو له قوله رپورټ ورکړی چې وایي دا کلنی تمرینونه به چې نن پیلېږي د عمان له سمندرګي نیولې د هند د سمندر تر لمنو پورې وغځیږي. ایران په هرمز تنګي کې چې د ټولو نفتي تولیداتو له دریو د یوې برخې د انتقال سمندري لاره ده منظم پوځي تمرینات کوي. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان حسین خانزادی یو دولتي ټلویزیون ته ویل په دې پوځي تمرینونو کې به اوپتلونه، جنگي بیړۍ، هلیکوپټرې او کشفي الوتکې برخه اخلي. امریکا وایي د دې هیواد شاوخوا 200 سرتیري به د یوې مودې لپاره په سوریه کې پاتې وي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز پرون وویل د کم شمیر سرتیرو یو سوله ییز ځواک به تر یو وخت پورې په سوریه کې پاتې شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 ډسمبر میاشت کې ویل په سوریه کې داعش ډله ځپل شوې ده او دغلته نور امریکایي ځواکونو ته اړتیا نشته. د امریکا کانګرس د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړه انتقادونه وکړل او د امریکا متحدانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د یوې خوندي ساحې د رامنځته کولو په اړه د همغږۍ پر دوام ټینګار وکړ. امریکا او ترکیه د سوریه له کرد وسلوالو څخه د واشنگتن د ملاتړ له امله په خپلو کې اختلافات لري. د امریکا متحده ایالات په سوریه کې 2000 عسکر لري. او د هالند د بهرنیو چارو وزارت وی د تاجکستان چارواکو تایید کړی ده چې د اپوزیسیون فعال شرف الدین ګودایف چې تیرونی له خپل خوښې تبعید څخه پلازمینې دوشنبه ته ستون شوی او د چینایي فعالیتونو په تور توقیف شوی دی. د هالند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هالند د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته په یو استول شوی لیک کې ویلي چې هالند اوس مهال په دې اړه څېړنه کوي چې له ګدایف سره مرسته وکړي کنه او که کوي څنګه باید وکړي. د ګدایف د یو مدافع وکیل په وینا هالندي چارواکو وروسته له هغې دا څېړنې پیل کړې چې د اپوزیسیون او د بشري حقونو فعالانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ټاکل شوې ده چې د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ زلمی خلیلزاد او طالب استازي یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې خبرې پیل کړي. د افغانستان اجرایي رئیس د پوهنې په اسانتیاو برابرولو ټینګار کوي.
سرمایه گذاری در تعلیم، سرمایه گذاری در ثبات، انکشاف و رشد مادی و معنوی کشور ما است.
د غزنی ښار اوسیدونکي د هوا په تودېدو سره د جګړو له زیاتېدو اندېښنه لري.
مرکزی دولت دی غزنی چارو ته داسې والیان یا نور مسؤلین لیږلي دي چې هغوی به په نورو ولایتونو کې یا ناکام وو یا بې ښه مدیریت نه و کړی.
د هم اورو چې د نړۍ ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه څه ډول تبصرې خپرې کړي دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې د یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کورکلی اونیزه خپرونه خپرېږي. ازادي راډیو خپرونې د سحر لونه د ماخام تر اوو بچو پورې په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. په پام کې ده چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو نوی پړاو د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي. په همدې حال کې د طالبانو مشرانو ویلي دي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوی رئیس ملا عبدالغنی برادر ښایي د بېلابېلو دلایلو له امله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا پرون د افغانستان د سولې د هڅو په اړه له ترکی چارواکو سره خبرې کړې دي. د احمد تکل په ریپورت کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د طالبانو استازي او امریکایي چارواکي راتلونکې اونۍ په قطر کې د خبرو نوی پړاو پیل کړي، د طالبانو یو شمېر مشرانو ویلي چې د دې ډلې د سیاسي دفتر نوی رئیس ملا عبدالغنی برادر ښایي په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالب مشرانو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو او د خبرو په نوي پړاو کې د ده د دقیقې ونډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بېلابېلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین تېره اونۍ رویټرز اژانس ته ویلي وو په دې اړه چې ملا برادر به د قطر په خبرو کې ګډون وکړي کنه دا هیڅ نه شي ویلی. د طالبانو د مشرتابه یو جګپوړي غړي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل ملا برادر غوښتل چې قطر ته ولاړ شي او په خپله د سولې د خبرو مشري وکړي، خو د ځینو دلایلو له کبله ښایي قطر ته سفر ونه شي کړی. رویټرز د طالبانو د یوه جګپوړي غړي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي د قطر په روانو خبرو کې د پرمختګ تمه نشته. د طالبانو دې مشر ویلي چې دوی غواړي د طالبانو د بندیانو د تبادلې او د دې ډلې پر مشرانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو په اړه له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. ملا برادر تیر کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان له یو زندان خلاص شو او طالبانو نږدې دوه میاشتې مخکې په یو بیان کې اعلان وکړ چې نوموړی په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر د مشر په توګه ګمارل شوی دی. ملا برادر چې د طالبانو د تحریک له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کیږي د هیواد په جنوب کې د جګړو مشري کوله. هغه په 2010 کال کې ونیول شو. په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ځل خبرو شپږ ورځې دوام وکړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او اوربند په هغو مسایلو کې دي چې دواړو خواوو تر اوسه موافقه نه ده پرې کړې. واشنگتن په عین حال کې دا هڅه هم کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به قطر ته له روانېدو مخکې بلجیم، جرمني او افغانستان ته سفرونه وکړي. ښاغلی خلیلزاد د خپلو لیدنو کتنو په ترڅ کې پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او همداراز د ترکیې د ولسمشر له لوی سلاکار ابراهیم کلین سره جلا کتنې وکړې. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې خلیلزاد او کلین په خپله کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د روانو خبرو او د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې د ونډې او په دې برخه کې د دې هیواد د هڅو په اړه هم خبرې وشوې.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ په دوشنبه په قطر کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی له یو شمېر طالب استازو سره خبرې وکړي. طالبانو ویلي دي چې د دوی د قطر د دفتر لپاره نوی ټاکل شوی مشر عبدالغنی برادر به بیا هم په دې خبرو کې د بیلابیلو دلایلو له امله ګډون ونه شي کړلای. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې موږ هڅه کوو چې په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم واخلو. د افغانستان د سولې د روانې پروسې په اړه د افغانستان د سیاسي ګوندونو ځینو استازیو او شنونکو بیا د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د سولې د بهیر لخوا په جوړ شوي تحلیلي ناسته کې وویل چې په دغه پړاوونو کې به د افغانستان د خلکو نظریاتو، پیشنهادونو، غوښتنو او په تیره د ښځو ګډون ته جدي پام وشي. دوی ویل د ښځو له ګډون پرته به د سولې لپاره روانې هلې ځلې نیمګړې وي. افغان حکومت چارواکي وایي ناممکنه ده چې د سولې په روانه پروسه کې د ښځو نظریات، غوښتنې او ونډه له پامه وغورځول شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات، د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات او په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د سولې په اړه د مشورتي جرګې جوړېدل هغه موضوعات وو چې د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو استازیو، شنونکو او سیاستوالو پرې په یوې تحلیلي ناسته کې بحثونه وکړل. دغه ناسته د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د سولې د بهیر لخوا جوړه شوې وه. ویناوالو د دوی په خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې په پړاوونو کې باید د افغانستان د خلکو نظریاتو، وړاندیزونو، غوښتنو او په تیره د ښځو ګډون ته جدي پام وشي. د ولسی جرګې پخوانی غړی فرخوندې زهرا نادری وویل د افغانستان ښځې د اساسي قانون، مدني حقونو او د اسلام له احکامو سره سم حق لري چې د هیواد په ټولو تصمیم نیونکو حالاتو کې لازمه برخه ورکړل شي.
بحث حضور زن در
پروسه سول بیشتر با ما دیوبل د سول پر روانه پروسه کې د خزو د ګردون بحث زما په نظر سلیقوی او فردی لید لري. د سول پروسه ولې د یوې ځانګړي کړې لخوا پر مخ وړل کیږي؟ که بحث ملي دی او موږ په قربانیو کې شریک یو، په بحثونو کې هم باید ووسو. په بین الافغاني خبرو کې لازمه ده چې بیلابیل سیاسي قشرونه راشي او خبرې پکې وکړي.
بیا یې صحبت کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې د سولې پر روانه پروسه پرمختګونو او بدلونونو کې د افغانستان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په هکله اندېښمنې دي. په دې تړاو د ښځو د حقونو د ښځینه فعالانو پر اندېښنو سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبي سرابي تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان میرمنو ته د دوی د لاسته راوړنو او حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړل شي، مهمه ده چې په دغه پروسه کې ونډه ولري. تمنده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فبروري په 15مه په قطر کې وشي. افغان چارواکي وایي ناممکنه ده چې د سولې پر روانه پروسه کې د افغانستان د خلکو نظریات او غوښتنې او په تیره د ښځو ونډه له پامه وغورځول شي. د د افغان حکومت د اجرایی ریاست د بیان مرستیال فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د سولې پروسه یوه ملي پروسه ده، مهمه ده چې د افغانستان د ټولو اقشارو په ځانګړي ډول د ښځو، مدني فعالانو، د رسنیو او سیاسي قشر نظریات سولې په پروسه کې مهم دي. د افغانستان خلک باید مطمئن اوسي چې د دوی نظریات او د دوی وړاندیزونه به نادیده نه نیول کېږي، او د دوی نظریات او وړاندیزونه د سولې له پروسه سره مرسته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د پروسې له پیل راهیسې په خپلو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې باعزته تلپاتې او داسې سوله غواړي چې د هېواد اتلس کلنې لاسته راوړنې او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان حکومت د یونیسف ادارې په همکارۍ غواړي له ښوونځیو بهر ماشومانو ته د تعلیم زمینې برابرولو په هدف د پوهنه تم کېدلی نشي په نوم پوهنیز پروګرام پیل کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د دې پروګرام د پرانستلو د مراسمو پر مهال له خلکو وغوښتل چې خپل کوچنیان ښوونځیو ته ولیږي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي وایي اوس مهال په هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي. په دې اړه تفصیل د واصل وسال پر رپورټ کې اورو.
افغان حکومت هڅه کوي چې تر 2030 میلادي کال پورې هیڅ ماشوم له ښوونځي پاتې نشي او ټولو خلکو ته په هیواد کې د تعلیم زمینه مساعده شي. د افغانستان د پوهنې وزارت، د یونیسف ادارې او د نړیوالو سازمانونو د ټولنې په همکارۍ په کابل کې پوهنه تم کېدل نشي په نوم د پروګرام پرانسته وکړه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د پرانستې په دغه مراسمو کې ګډون درلود، دغه پروګرام مهم وبلا او ټینګار یې وکړ چې د دغه پروګرام د ښه پلي کېدو لپاره د حکومت تر څنګ خلک هم باید همکاري وکړي.
سرمایه گذاری در تعلیم، سرمایه گذاری
دی وایي په تعلیم او ثبات پانګونه د هیواد مادي او معنوي وده او پراختیا ده. دغه پروګرام له یو اړخه تمویل ده او له بل اړخه زموږ د ټولو هڅې کوښښونه دي. دا یوازې حکومت پورې اړه نه لري، بلکې په دې برخه کې د خلکو هر اړخیزه همکاري او پاملرنه موږ سره مرسته کوي. ښاغلی عبدالله دا شان ویل هر هغه ډله چې هڅه کوي افغان ماشومان بې تعلیمه پاتې شي په خپلو دغو هڅو کې ناکام دي. نوموړي له امنیتي بنسټونو هم وغوښتل چې په ښوونځیو کې د پوستو جوړولو سره زده کوونکو او ښوونکو ته ستونزې نه پیدا کوي. د افغانستان حکومت پوهنه تم کېدل نشي د پروګرام په لومړیو درې کلونو کې غواړي چې هر کال له ښوونځیو بهر 500,000 ماشومان تر خپل پوهنیز او روزنیز چتر لاندې راولي. په دغه پروګرام په ټوله کې 155 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د ECW په نوم بنسټ لخوا برابر شوی چې د یو پراخ ائتلاف د ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا عملي کیږي. جنگ، بېوزلي، کډوالي او اقتصادي ستونزې هغه عمده عوامل دي چې له امله یې په 1300 کلونو کې ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې شوي دي. د پوهنه تم کېدل نشي د بنسټ رئیس یاسمین شریف په دغه ناسته کې وویل چې د باکیفیته روزنې له لارې دوی په افغانانو پانګونه کوي او د دوی استعدادونو ته په ودې ورکولو سره غواړي دوی پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي ویل چې د بیلابیلو عواملو له امله اوس مهال په ټول هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي. نوموړي په دې اړه اندېښنه وښوده او دغه موضوع ټکان ورکوونکی وباله.
در میان کشورهایی که اطفال بیرون از مکتب را دارند،
دوی د هغو هیوادونو په ډله کې چې له ښوونځیو بهر ماشومان لري له بده مرغه افغانستان په سر کې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف موندنې ښیي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې دا یو ټکان ورکوونکی شمیر ده. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د پوهنې په لسیزه کې هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د 3.1 میلیونه هغو ماشومانو له ډلې چې ښوونځیو ته نه ځي 85% یې نجونې دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له مرالۍ بشیر نه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات له 1945 کال سره شباهت لري چې په نتیجه کې په چین کې کمونستان بریالي سول. د ورځپاڼې په وینا په چین کې امریکایانو غوښتل خپل یو متحد وژغوري. ورځپاڼه لیکي امریکا غوښتل د مانو زیدونګ کمونستان د چانګ کای شک ملتپاله حکومت ړنګ نکړي. په مقاله کې راغلي چې د هری ټرومن ادارې نه غوښتل چې د ملتپالو د ژغورلو په هدف جګړه پیل کړي، نو ډیپلوماسي ته یې مخه کړه او داسې ښکاره کړه چې بېطرفه دي. ورځپاڼه لیکي د ټرومن ادارې جورج مارشال وګماره چې د یوه ډیموکراتیک منځمهاله حکومت رامنځته کولو لپاره منځګړیتوب وکړي. وال سټریټ جرنال لیکي اوس مهال افغان حکومت د چین له ملتپالو سره ناراحتونکی ورته والی لري. ورځپاڼه لیکي امریکا د افغانستان د حکومت قدر کوي، خو داسې ویل کیږي چې دا حکومت د امریکا د نظامي ملاتړ پرته دوام نسي کولای. بوسټن ګلوب خبرونه لیکي ویل کیږي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د یو تونل په پای کې د رڼا غوندې ښکاري. د خبرونې په لیکنه په روسیا، قطر او نورو ځایو کې د خبرو په نتیجه کې د موافقې یو طرحه رامنځته سوې ده. خبرونه لیکي جزئیات یې روښانه نه دي، خو موافقه لیک به د یوه ساده معاملې په اړه وي او دا چې امریکا له افغانستانه خپل ځواکونه باسي او طالبان ژمنه کوي چې نور هیڅکله د تروریستانو کوربتوب نه کوي.
دا خبرونه په دوام کې د یونیسف او ازادي رادیو ځانګړي خبرونه او د غراس کورکلې ونی ځ خبرونه هم اوریدل شي. په دې حال کې چې د افغانستان د زینو نورو نه امن سیمو په رنګ په غزنی کې حمله تیر سماندې وی رسیږي، د شمل تیر دو د حواله ګرمې دورسته جګړې تودېږي. د غزنی مدني فعالان، سیاسي شنون کې او د ولایتي شورا غړي سګنې موسم خطرناک یو وای کپشمی کې د وسلوالو په خلاف عملیات ونشینو په دې ولایت کې به جګړه پیل شي او بیا به د سقوط له خطر سره مخ وي. حبیب الرحمن تاثیر په ریپورت لري.
د غزنی د ولایت شورا غړي، مدني فعالان، سیاسي شنون کې او لسی خلک په دغه ولایت کې د حواله تودې دو سره د جګړو د ګرمي دوه ویره لري. دوی وایي اوس هم وسلوال د ښار څلورو دروازو ته رسېدلي او د ولسوالیو تر څنګ مرکز هم تر سختو تهدیدونو لاندې دی، خو که مرکزي حکومت ورته پاملرنه ونه کړي نو شاید چې دغه ولایت له سقوط سره مخ شي. مدني فعال حسن جلال زی وایي له تیرې څو باندې یوې لسیزې راوروسته د غزنی خلک له پسرلني عملیاتو سره مخ کیږي، خو دا ځل به دغه عملیات خطرناک وي.
کله چې هوا ګرمیږي هم حکومت او هم وسلوال مخالفین پسرلني عملیات پیلوي او هر ډله به کوشش کوي د امتیاز اخیستو دپاره به ځان ځواکمن ښیي. کچیر تر پسرلی پوری ور بند ونه شي نو بیا هم همدا شکسته دی، د اوس هم عملاً جګړه روانه ده، بیا به هم وي.
په افغانستان کې د سیاسي اعزابو د سیاسي کمیټې غړی احسان الله صدیق بیا باور دی چې د غزنی په برخه کې کوتاهي سوې ده. ازادي راډیو ته ویل د مرکزی حکومت له لورې د غزنی له ولسونو سره توپیري چلند سوی دی، ځکه یې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
په تیرو لسو کلونو کې خصوصا مرکزی دولت د غزنی چارو ته داسې والیان یا نور مسؤلین لیږلي دي چې هغوی به په نورو ولایتونو کې یا ناکام وو یا بې ښه مدیریت نه و کړی، او په ټوله کې د غزنی ولسونو سره توپیري چلند له دواړو اړخونو سوی دی.
عبدالرحمن مسلی چې د غزنی په حالاتو پوره نظر لري وایي په غزنی کې د جګړې تور ډګر هم د دې سبب کیږي چې حکومت ورڅخه پام اړولای دی، نو دا دی چې له سقوط سره مخ دی.
غزنی دا یو خصوصیت لري چې دا د اتو ولایتونو په منځ کې یو ولایت ده، نو غزنی که په همدغه حالت باندې او همدغسې پاملرنه ورته ونیسي دغسې بې توجهي حالت یې، نو د سقوط بیخي اوس لا د سقوط په درشل باندې ولاړ دی. دا ولایت په اوړي کې به حالات نور هم تر دې سخت شي. غزنی ته چې څومره دي مخالف او وسلوالو توجه یا پاملرنه د عمر د دولت ورته نه ده.
بل لورته د غزنی امنیا قومندان جنرال غلام داود ترخیل وایي په دا وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو د زیاتو هوایی بریدونو او چاپو له امله هغې د جګړې توان له لاسه ورکړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل د دوی پولیس، اردو او ملي امنیت سرتیري په جګړه کې غښتلي دي.
زمونږ عامه تام امدګي لرو، ملي اردو ملي پولیس من خپل هغه د تربیوي مرکزونه فعال دي او دوی په ډېر میړان سره دی په ښه حوصلهمندي سره مونږ خپل تمرینات کوو، نو که بیا چېرته سوله ونه سوله مونږ په جګړې لپاره امدګي لرو نو بیا به جګړو سره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځینو نورو ناامنه سیمو په رنګه په غزنی کې هم له تیرې څه باندې یوې لسیزې د ژمي له تیرېدو او د هوا له ګرمېدو وروسته جګړې تودېږي، خو دغه شنونکي سږنی موسم خطرناک شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د قزاقستان ولسمشر پرون د دې هیواد حکومت منحل کړ. د حکومت د انحلال پریکړه وروسته هغې کېږي چې خلکو د ټول هیواد په سطحه د اعتراضونو په ترڅ کې د ژوند د شرایطو د ښه کولو غوښتنه وکړه. ولسمشر نور سلطان نظربایوف د ژوند د سطحې ټیټوالی او د اقتصادي پالیسیو ناکامي د خپلې پریکړې علت بللی دی. په دې اړه جزئیات له احمد تکل نه اورو.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف پرون کابینه منحل کړه او د دې کار علت یې خلکو ته د معیاري معیشت د برابرولو او د انرژۍ له سکتور پرته په نورو برخو کې د اقتصادي رغونې په چاره کې د حکومت ناکامي وبلله. د ولسمشر له دې پریکړې سره د 55 کلن بکیت جان ساګینتایوف د صدارت دوره چې په 2016 کال کې پیل شوې وه پای ته ورسېده. نظربایف د نوې کابینې تر جوړېدو پورې مرستیال صدر اعظم، 53 کلن اسکر مامین د سرپرست صدر اعظم په توګه په دنده ګمارلی دی. نظربایف پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د قزاقستان حکومت ونه شو کړی د خلکو په عوایدو کې زیاتوالی راولي، کاري فرصتونه زیات کړي او په دې هیواد کې چې د انرژۍ پراخې زیرمې لري د خلکو د معیشت معیار لوړ کړي.
په مونوګیم نپراولینیم اکونومیکی ناشی نسمتریا نا پرینیاتی
د اقتصاد په ډیرو برخو کې د ګنډ شمیر نوی قوانینو له تصویب او په دې برخو کې د حکومت له پریکړو سره سره مثبت بدلون ترلاسه نشو. حکومت او مرکزی بانک ونه شو کړای خلکو ته لازم امتیازات او په لوړ معیار د اقتصادي ودې امکان برابر کړي. واتیا کلن نظربایف چې په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له پرځېدو راهیسې ولسمشر دی، په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل حکومت هسې چې تمه کېده د هیواد د اصلي اقتصادي بنسټ په توګه کوچنیو او متوسطو بزنسونو ته وده ورنه کړه. ولسمشر نظربایف کابینه وروسته له هغه منحلوي چې په ټول قزاقستان کې د ژوند د ناوړه شرایطو پر ضد مظاهرې وشوې. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د یوې کورنۍ 15 ماشومان د هغوی د کور د سوځېدو په پیښه کې مړه شول. د دې ماشومانو مور او پلار د راپورونو له مخې د شپې لخوا دندې ته تللي وو. د تېرې جمعې په ورځ سلګونه مېرمنې د استانې ښار د کنسرتونو په یوه سالون کې راټولې شوې او د استوګنې لپاره د ښو کورونو په وړکتونونو کې د ماشومانو لپاره د پراخ ځای او د ډېرو ماشومانو لرونکو کورنیو ته د حکومت لخوا د امتیازونو د زیاتولو غوښتنه یې وکړه. د قزاقستان د بشري حقونو فعالان او د حکومت منتقدان وایي چې نظربایف خپل مخالفین ځپلي او د خپلې واکمنۍ موده یې د غیر ډیموکراتیکو انتخاباتو له لارې اوږده کړې ده او همداراز د قدرت له حرم څخه د خپلو احتمالي سیاسي سیالانو د شنډولو په مقصد کار اخلي.
تاسو له پیغامونو
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان خواته سخت ډېر مالونه روان دي. تر کال خو یو په 2% کې 1% مالونه خرڅ کړو. د سپینې کبله چې د ساتلو چانې نه درلود نو دوی دا هله درلود د نیم صدی کې په دې مالونه نور رانی چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي. دوی چې مخکې خرڅ کړي دي په هغه په 2% 1% رانی کېږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغه خورا بند شي. دا نور خلک ځانونه دلته مالداري ته ځان پیسان کوي. نو اوس دیدن وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي. ډېر به اندازې روان دي. یو په اندازه وي بې اندازې خواته اوړي. دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره رابند شي.
دو ازادۍ کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلي یو د بالامرغ ولسوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه مشته در ملک خپل دشت کې کارتونه را کړی جر کارتونه دا شپه وو نشته کې یو ګونی وړه را کړی 2.5 کیلو دی هم بل هیڅ شی نه دی را کړی. موږ و دا رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی ډېرې جرګې سي خلک د ډېرې خني سره مخ دی او کوچنیان سپین غیر مړي دي. نو که موږ راغی څوک واوري خو دغه ماجر بېشي ستونزو سره مخ دي. حکومت کې وشي هیڅوک سر نه په څرخی نه حیاتي کوي نه پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه یې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غرس په اف ام 100.5 صفه په کابل او لوی خارونو کې اوریدل شي. یو شمیر اوریدونکو موږ ته په خپلو پیغامونو کې د سولې د پروسې په اړه خبرې لیکلي دي، پښتنې کړي دي او دغه راز هیلې څرګندې کړي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې وشي. محمد حسن قلمیار امیری د تخار د اشکمشنه لیکي چې طالبان او امریکا باید د سولې لپاره یو نتیجې ته ورسیږي. دا سولې به د افغان حکومت د ګډون پرته د هغه په خبره نتیجه ورنکړي. او بیا دغه راز یو شمیر نور اوریدونکو ویلي دي چې دوی راتلونکو خبرو ته چې په قطر کې کیږي هم خوشبینه دي. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې یو دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه لرو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی او طالب استازی به را روانو دوشنبه په قطر کې یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان د سولې په تړاو له ترکی مقاماتو سره په دې هیواد کې خبرې وکړي. د کرنې وزارت وی په دوبی ښار کې د افغان سوداګرو او نړیوالو پانګوالو ترمنځ د لسګونه میلیونه ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک شوي دي. د ننګرهار چارواکي په مرکز جلال آباد ښار کې د څو رغنیزو پروژو د پیل خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو د تدویق چارې پرون پیل شوې دي. ایران په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې د هرمز په ستراتیژیک تنګي او شاوخوا اوبو کې د سمندري ځواکونو درې ورځني پوځي تمرینونه پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو د دې هیواد شاوخوا 200 سرتیری به د یوې مودې لپاره په سوریه کې پاتې وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې له سوریې څخه خپل ځواکونه وباسي. او د هالند د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان او چارواکو تایید کړی ده چې د اپوزیسیون فعال شریف الدین ګودایف چې تېره اونۍ له خپلې خوښې تبعید څخه پلازمینې دوشنبې ته ستون شوی و د جنایي فعالیتونو په تور توقیف شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سګنۍ ورښتونو د کرنې په برخه کې بزګران هیلمند کړي دي. د دې وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې وروستي ورښتونو به د وچکالۍ ستونزې راکمې کړي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې ورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سګنیو په ځانګړي ډول وروستیو ورختونو د افغانستان د وچکالي ځپلو 22 ولایتونو خلک او کروندګر د راتلونکي کال کښتونو او حاصلاتو ته هیله من کړي دي. د دغه وزارت د اړیکو او همغږۍ مسؤل سید حبیب الله بهزاد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل 1990 نریس کال کې د کرنې او مالدارۍ لپاره د دغه هیواد خلکو ته تر ټولو بد کال و.
له نیکه مرغه چې سګنیو ورختونو بزګرانو ته زیاتې هیلې پیدا کړې. ډیری په دې باور دي چې سګنیو ورختونو وکړی سول هغه اثرات چې د یو کال په لړ کې د وچکالۍ له امله رامنځته شوي جبران کړي.
د ښاغلي بهزاد په خبره د افغانستان په بامیانو، دایکنډي، غزنی، پروان، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې تر یو متر واوره شوې او د خلکو په کرنیزو ځمکو یې کافي اوبه هم پیدا کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل هم له تیرو څو ورځو په ځانګړي ډول له تېرې ورځې راهیسې تر نن سهار پورې د واورې د پرله پسې ورښت شاهد و. مخکې تر دې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې په 2018 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د وچکالۍ له امله 3 میلیونه کسان اغېزمن شوي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې بیا سږ کال د ټول افغانستان په کچه 22 ولایتونو کې وچکالي وه، خو 5 ولایتونو لکه بادغیس، فاریاب، هرات، سمنګان او غزنی کې ستونزې دومره زیاتې وې چې خلک ان د څښاک د اوبو له نشتون هم کړېدل. له دې سره د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د سرچینو رئیس فایز عزیزي ازادي راډیو ته وویل سږ کال د ورښتونو له امله زیاتې اوبه ترلاسه شوې چې شته ستونزې به هوارې کړي.
له نیکه مرغه سږ کال د فبروري تر میاشتې موږ د واورو او بارانونو د ورېدلو له امله 22 متره مکعب اوبو محاسبه کړې او دا واقعا زیاتوالی دی. دا به د وچکالۍ، کرنې او د چاپېریال د پراختیا او بیا رغونې په برخه کې مثبت اغېز ولري.
د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په 1390 لمریز کال کې وچکالۍ تر ټولو زیات زیان په دغه هېواد کې مالدارانو ته رسولی و، خو دغه وزارت وایي که له وروستیو ورښتونو په سمه توګه مدیریت وشي دا ستونزې به هم راکمې شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی، لیدلی او لوستلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، کمخونی یا په بدن کې دی وینې کمال هغه څه ده چې انسان له بیلابیلو سیستمونو سره مخ کولی شي. نن په همدې اکل غږی ګولم سره د داخلي برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی په پیل کې ورنه پوښتو چې ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کلونو کې په ښوونځیو کې نجونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کم خونی نه وقایه کیږي، که په دې اکل معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نه شروع شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپنې فولیک اسید ونیس پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2018 کال کې په ښوونځیو کې شروع شو چې هدف یې دوه شیان دي، لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کم خونه ونیسي، او اوږدمهاله هدف یې دا دی چې موږ د تغذیې نظر څنګه کولی شو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې دغه ځوانې نجونې چې دغه د لسو نه تر نولسو کلو پورې مرونه دي یا په مکاتبو ښوونځیو کې د پنځم نه تر دولسم صنف پورې لوست کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کیږي. نو مخکې دی چې دوی میندې شي، نو دوی باید د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کم خونه یا د وینې په کموالي سره مخ نه وي. نو دا زموږ د برنامې هغه لنډمهاله هدف دی چې هغه بین النسلي کړی د کم خونې چې د مور نه باید ماشوم کم خونه پیدا نه شي، دا د پروګرام لنډمهاله هدف دی. بل اوږدمهاله چې په زیات وخت کې، یعنی په اوږدمهاله وخت کې موږ څنګه د تغذیې نظر او سالمه ټولنه ولرو، نو همدغه و چې دغه نما په 2018 کال کې د وزارت ساتامي او د پوهنې وزارت ترمنز د یو تفاهمنامې په اساس منلمت شو.
اکه درته وایي چې په کوم ولایت کې دا پروګرام هم دا وسم روان ده، انجونو ته هغه ګولې ورکوي چې دوی له کم خونې څخه وساتل سي.
دغه پروګرام په څلور دیش ولایتونو کې په دولتي او خصوصي مکاتبو کې فلحال جریان لري. خوشبختانه 1.15 میلیون انجونې هر هفته مېش کې څلور ټابلیټ د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر منې اخلي.
اکله چې په ښوونځیو کې دغه ټابلیټ انجونو ته توزیع کیږي یا ورکول کیږي، یا ممانعت خو به نه کوي، تاسو له کوم ستونزو سره مخ شوي؟
پروګرام یو څه مشکلات لري. به په دغه وروستیو کې ځنې مخارب عناصر دغه سوشل میډیا بل خصوص په دغه فیسبوک کې ځنې منفي شایعات دغه ګولو په ارتباط باندې خبره کړل، چې زمونږ د هیوادوالو بل خصوص د والدینو او هغه انجونې چې دغه ګولو څخه استفاده کوله دوی نه لګ بدل کړي. خو د نیکمرغه موږ د دې مخنیوي په خاطر باندې اعلامیه خپرې شوې، د هغې پرڅنګ کې بیا موږ ټي وي او راډیو سپاټونه د خلکو د عامه پوهاوي په خاطر باندې په تلویزیونونو کې شاید تاسو شاید وي موږ خبره کړل، او بیا هم په راتلونکي کې هم دغه پروګرامونه په پلان کې لرو چې تر څو د خلکو پوهه او عامه پوهاوی بل خصوص د والدینو او د ټولنې دغه د اوسپنې فولیک اسید د ګولې او د اهمیت پر ارتباط باندې لوښي.
دا ګولې ستاسو په خوانځي کې انجنونو ته ورکوي، البته د په وړیا توګم دي، که غیر مثبت تاثیرات راته وایي څومره ګټه ورته هم سوي؟
مثبت تاثیرات خډیر دي. که تاسو لا شي خوځو کې پښتنه وکي یا مونږ ته لیو د خوځو څخه ملیدنه کړی دا غوی لوینا لمخې دوی وای چې په خو به د ډیر کیسونه نړیر واقع دوی لرلودل چې شاګرد باندې به د مزوفیت براغه اور منی د کمزورتي علامه به اور منی راغله دوی به کلینیک کندو ته یا روغتي مراکز ته لګل. دوی وسوې تقریبا په کې شپیتاوی فیصله نه بده کې کمواله راغله دي چې شاید هغه د کم خونې وجوه. د دین علاوه مونږ په خپل معنی د دې په خاطر منځ دغه برنامه تطبیقي پروګرام تطبیقي چې وګورو چې آیا مثبت اثرات لري کنه لري، د دې لپاره مونږ یو سروې وکړل، یو پلټنه وکړله چې د سایرا په نوم یو دریمګړی کمپنۍ و چې هغه په څلور ولایتونو کې چې هغه د سروې میتود دسې و چې دوه ولایتونه همداسې انتخاب کړل چې په هغې کې دغه پروګرام یو کال نه زیات تطبیق شوی، او دوه ولایتونه همداسې انتخاب کړل چې هغه د کال نه کمه موده کې چې په دې کې څلور ولایتونه ننګرهار، کونړ او نیمروز فاریاب دغه سروي نتیجه موږ داسې وښودله هغه نجونې چې هغوی زیات دغه ټابلیټ اخیستي یا ګولۍ یعنې کال نه زیات استفاده دې کړې ده، د دوی دغه د وینې د هیموګلوبین په کچه کې د هغه نجونو په نسبت باندې چې هغه په دې نورو دوو ولایتونو کې د کال نه کمې ګولۍ اخیستي دوی هیموګلوبین کچه د هغوی په نسبت باندې زیاته وه.
هغه څه چې وړیا مفت دي یو شمېر کسان ډېر بې قدره ورته ګوري، البته ارزش نه ورکوي. حال دا چې دا کومې ګولۍ چې نجونو ته ورکول کېږي دا په پیسو اخیستل شوي، په دې کلکه دوی ته معلومات ورکوي چې هره ګولۍ باندې څو مصرف سوی ده.
ډیره ښه پوښتنه ده. دغه د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ که دوی په بازار کې اخلي، ځکه بازار ته هر قسمه ټابلیټ یا ګولۍ مختلفې کمپنیانې په مختلفو کیفیتونو باندې وړاندې کوي، عرضه کوي، نو د دې په خاطر باندې چې دا داسې یو حساس پروګرام دی بالخصوص د نجونو لپاره، دغه ګولۍ موږ په پریس په نوم باندې یو جزیره ده په انګلینډ کې، دې په خاطر چې دې مصونیت نه موږ مطمئن اوسو ډاډمن اوسو دا ګولۍ هلته اخیستل کېږي. تاسو باور وکړئ چې دا کله راځي دغه ګولۍ، یو ګولۍ موږ د 15 افغانۍ باندې تمامېږي. ښوونځیو د زده کوونکو څخه او د والدینو څخه دا هیله ده چې په دغه باندې په کال کې تقریبا 8 میلیارد افغانۍ یا 10 میلیارد افغانۍ لګښت راځي. والدینو څخه مې دا هیله ده چې خپل بچي وهڅوي چې دغه ګولۍ څخه استفاده وکړي، او زده کوونکو څخه مې دا هیله ده چې هغه دوشنبه په ورځ یو مشخصه ورځ ده چې دغه ګولۍ د استاد پښتون کې د یو ګیلاس پاک اوبو سره واخلي تر څو دغه مایبون کې ستونزې څخه پاینده کې دوی مخنیوي وشي او دوی ورته خلاص شي.
دغه د کمخونی ګولۍ ستاسو په ښوونځي کې انجنونو ته ورکوي، دا په عمر پورې هم اړه لري؟ له څو کلنۍ نه تر څو کلنۍ نجلۍ پورې باید دا ګولۍ وخوري؟
د وینې کمښت داسې یو ستونزه ده چې د ژوند لومړۍ ورځ نه د ژوند تر اخره پورې نر او ښځه دواړه پرې اخته کیږي. خو دا چې په کم سن کې په کم سنی ګروپ کې یا په کوم عمر کې کوم جنس ته زیات تهدید واقع کیږي، هغه دغه درې ګروپ خلک دي چې یو ځوان انجونې دي چې د عمرونه د لسو نه تر نونسو کلو پورې وي، او بل چې د شیدې ورکوونکي او حامله مورګانې دي، او دریم چې دي هغه خلک ډېر ورته مساعد دي چې هغوی داسې غذایي موادو څخه استفاده کوي چې هغه د اوسپنې فولیک اسید مقدار پکې کم وي. دغه درې ډلې خلک چې دا ډېر مساعد دي او ډېر پخته کیږي. نور د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده کول په هر عمر کې، یعنې د ژوند لومړۍ ورځ نه تر ژوند اخیره پورې، هم نارینه استفاده کولی شي هم ښځینه استفاده کولی شي.
اوس که راته وایي چې له دغو ګولیو سره په خوا کې نور کوم خواړه دي چې د غوب خوړلو سره کم خونینه ځانونه ژغورلی سو؟
ډیره ښه پوښتنه. درې مهم استراتیجی نه لري چې هغه کې یو د سپلیمنټیشن، یعنی د ګولو او د شربتونو او د پشکار دی ورکول، یعنی سپلیمنټیشن، یعنی باید همدغه اوسمنه فولیک اسید باید د خولې د لارې واخلي. بل چې مونږ د غذایی موادو غنی کېدل یو پروګرام لرو چې همدغه اوسمنه فولیک اسید او زینک او ویټامین ای ویټامین ډی غذایی موادو ته بل خصوص ایوډین چې د مالګ مونږ دغه کو غنی سازي کو په ایوډین سره چې دې څخه باید استفاده وکړي، ځکه چې ایوډین کمواله هم ساسو په هواد کې ډیره غټه ستونزه ده. بل خصوص زموږ ساسو خويند مې چې هغه مړ ولادتونه او نور بازي د غلري هغه هم د ایډین کمواله ده. دین علاوه غوړي چې دي د ویټامین ای ویټامین ډي باندې موږ د غني کوو، ځکه چې زموږ په 2013 کال کې سروې کړې تقریبا 95% مېندې د ویټامین ډي په کمواله باندې اخته دي، او 80% ماشومان زیات خلک د وړو څخه استفاده کوي. دي ته په تغذی په علم کې سټیفل فود وینا غذایی مواد چې هغه په زیاته پیمانه باندې استعمال کیږي، غوړي دي او مالګه ده او غذایی توکي دي، بل خصوص وړه. نو وړه هم موږ په اوسپنه فولیک اسید زینک ویټامین بی 12 په دغه ویټامینونو سره غني کو، د دوی څخه به دوی استفاده وکړي. د ګولو څخه علاوه بل سټریټجی چې دا هغه تمنګ ډایورسفیکیشن، یعنی مختلف غذایی مواد څخه استفاده وکړي. یو کورنۍ که هر څومره ښه اقتصاد ولري باید همیشه د غوښې څخه استفاده ونه کړي، همیشه د وریجو څخه استفاده نه وکړي، یعنی په خپل ځای ساته غذایی موادو کې د مختلفو غذایی موادو څخه چې پاغي کې پروتین شامل وي، پاغي کاربوهایډریټ شامل وي، پاغي کې شحم شامل وي، پاغي کې منرالونه ویټامینونه شامل وي، نو د دغه غذایی موادو څخه باید استفاده وشي تر څو په اوږد مهاله کې موږ د اوسپنې فولیک نه یوازې د اوسپنې فولیک چې د کموالي سره نور هغه مهم کوچني غذایی مواد چې ویټامین ای چې یو غټه ستونزه ده پکې، یعنی که چېرته دوی د مختلفو غذایی موادو څخه په څلور ساعته غذایي رژیم کې استفاده وکړي، ان شاء الله دغه یو قسمه په د کوچني غذایی موادو په کموالي په ستونزه باندې چې پاغي کې د ایوډین کموالی دی، د د اوسپنې فولیک اسید کمواله دی، او نور د ویټامین ډي کمواله دی، هیڅ کله بدوی اختر نشي.
درنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې د کمخونی پکې واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سیپلنې په ندي
پکتیکا کې هم مور بدون شک مثبت تغیرات.
د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې حیوانات ساتئ؟
او بلې د غواګان لرو، زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي.
ولی ځینی خلک په کور کې حیوانات یا مرغان ساتي؟
خو باز خلک دي چې هغه شوق علاقه ورسلیری، باز کورونه دي چې هغه سات.
او په کور کې باید حیوانات څنګه وساتل شي؟
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي، اول ځای بیل وی، خوراک هم ورته په منظمه ته ورسیږي، او که خدای نه خواسته کوم نه خې د مریض بدوی کې ګوري، ژر تر ژر کلینیک
خبریدیم. کو د دیونه د کور کلی خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی ام دې موضوع ته ځنګړې شوې چې په کور کې د حیواناتو ساتل لکه پیشو، سپی، توتی او داسې نور کوم ضرورونه لري او څرنګه باید په کور کې له حیواناتو ساتنه وشي. په همدې اکلا د راپور تر څنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې له یو وترنر سره هم مرکه لرو. لمک سره اوسئ.
خطرمنو دوستانو، له حیواناتو سره مینا په کور کې ساتل د نړۍ په غنو برخو کې دود دي. ځینې یې د یوازیتوب لپاره ساتي او ځینې هم د شوق څخه. په پرمختللو ټولنو کې د حیواناتو ساتل ځکه ستونزمنه خبره نه ده چې د ساتل شوي حیوان لپاره د ژوند ټول ضروریات موجود وي، لکه د حفظ الصحې په برخه کې حیوان وخت په وخت واکسین کیږي، د خوراک څخه استوګنځای او نورې لازمې پاملرنې. خو په وروسته پاتې ټولنه کې لکه افغانستان بیا ځینې خلک په کور کې حیوانات ساتي، خو هغه اصول چې د حیوان د ساتلو لپاره اړین دي موجود نه وي، لکه حیوان پاک نه ساتل کیږي، وخت په وخت واکسین ته نه لاسرسی، لازمي خوراکي توکي او داسې نور چې دا بیا د کورنۍ غړو ته ناروغي او نور مشکلات جوړوي. په همدې اساس د لغمان ولایت اوسیدونکی محب هغه څوک دی چې په کور کې سپای، زرک، پیشو ساتي. نوموړی وایي
زرکان لرو، بس دغه شینو سره شوق لرو ساتوي. خدای ماشومان عمر سره ساتيري، منګ عمر سره ساتيري، اغان مسروفيت ده ځان تم پیدا کړل ده. د ماشومان د ساتيري د خاطر د کوټې ته وروړو، بس لاس کې ساتو خوشی کوي، د تیختې نه دي د سلی سي. وې سابقه خلګوي چې دغه ته نظر د پاره خې په کور کې دي، د بد سترګو د خاطر د دغه شینو د خاطر خې. ماشومان اخلي د سم عادت کړل ده، چې لګ د شوخ ده. ماشومان هم ځان ته پرې دي، ځان هم ساتي، ماشوم سره هم ساتيري کې ټونګه واري دي. د دسترخوان ته راواله مخاوره ورته کوم وخت په وخت خاورې هغه خاورې ته ضرورت لري، هفته کې باید یو د په خاورې وخوري زرپله، او دغه سي خاورې کوم بلوبې کې رغړې.
نو ما وړه زیاتوي چې یو دوه کلن زوی له ډېرې مینې پیشو له ځان سره ویده کوي او حتی مچو ترې اخلي. ویره او ډار خو اصلا نه لري. د حیوان ساتل په کور کې کیدای شي د بېلابېلو ناروغیو سبب شي، او همداشان د ماشومانو ډېر نږدېوالی. له یوې خوا ماشومان د حیواناتو له کارونو سره عادت کوي، او له بله پلوه د وخت ای سبب ګرځي. په همدې تړاو د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی جنت ګل وایي چې دای په کور کې حیوانات نه ساتي، ځکه چې په کور کې د حیوان نه ساتلو لپاره ځینې شرایط پکار دي. نو موړی وایي
زه خو خپل د شاو نه ساتم، نه د کفتر شو کې ما، او نه د سپی او نه د زرکون. خو بعض خلک دي چې هغه شاو کلاکا ورسلیری، بعض کورونه دي چې هغه ساتي. زما هم سایګون دي کفتر ساتي، خو دوه سره خلک مو سپه جنجال وي، او دیم په جنجال وی چې د کاپټر اول وزي وی او یوګه کی وی او کور کې لویږي. دونه باز امروزم پیدا کی باید سړی ونه سوت.
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې حیوانات د خپل سرګرمۍ او جنگولو په منظور کور کې ساتي، او د حیوان له اذیتولو خوند اخلي. خو دا کار اکثره هغه ماشومان کوي چې ډېر حیوانات سره عادت وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو جاوید خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي.
د ما د حیوانات سره ډېر مینه و، د هغه جملې نه ما شو سره سپی سره مینا درلودله. حتی شو موږ کوڅوي موږ دا بم سره ونی وبو متړل تپره د چي دوه حالات په سره خپل تکيږي. نو کله بچ دغه شو موږ ته نږدې کېدله، ډېر مې د سلی دلی دي چې هغه بیچاره به خوراک به ما ساور کړل ډار. بل موږ به د پښو بچان من به غوته پشپوندی ویلی هغه به ځان ځان ته یو واخسته و کله داسې شوخی کېدله چې په خټو به م سره ولاړل بیا به م خوشې کړل سره چې دوی د خپل منځ کې وګرځي هغه به مونږ ته ښه ښکاره کېده خو دینه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري زه ډېر پې باندې پښېمانه کېږم هر یو به ځان ځان ته یو ساته حتی د لږې نه به م څوک نه خبرېدل ځان ځان ته به یو ساتلی و و وخت کې به ورو هغه به د لږې مړه و
داسې کورنۍ هم په ټولنه کې لیدل کېږي چې حیوانات یا ځینې مرغان د تبرک او یا شکم لپاره ساتي لکه توتي آدم چهره کنري او داسې نور او ځینې نور خلک بیا د کور د ساتنې پدوت د حیواناتو ساتلو ته زړه کوي د لوګر ولایت اوسیدونکو محمد اشرف وای چې کورنۍ باید کوخه کړي چې په کور کې حیوانات ونه ساتي او که ساتي هم باید ځینی شرایط یې په نظر کې ونیسي نو موړی وای
کورنۍ ته لازم ده چې ماشومان د پاره یو تربیتی یا سی په پروګرامونو په نظر کې ونیسي او د حیواناتو ته د حیواناتو د پاره کچی راول خو مهم ده چې خپل وخت به ضایع نه کړي ځکه مونږ د دې لپاره منظم یا پراپر سیستم په خپل وطن کې نه لرو چې دوی تاغو کې اول خدا د چوي نه ساتي بیا هيا نن دیغه لپاره په کار ده چې خپل ماشومان نه ډیر لري او ساتي او خپل روزمره اغه نارمل ژوند کې دوی ډیر دخیل نه کی چې اکثرا وخت خود سم کیږي چې د حیوانات مثلا سپیان اکثرا کته سی وګوري دوی لیونی کیږي او د کورنۍ په نه پويږي سبا وګوري چې دوی خدای نه خواسته ماشوم ته zarar رسوله یا مشران ته zarar رسوله بیا خودته واکسینونه هم د خاص نشته نو دا غ مسائل دي چې دوی په ژوند باندې منفي او کوي شي اثر لري
خګوردینکو دا چې حیوانات په کور کې وساتل شي کنه دا مو خلکو نظرونه مراخیست دي چا ورېدو ته استاسي پام را بولم
زمانم بریالی ده د کابل خار د دولسمه ناحیه اوسیدونکو دا نو دا د خلکو د نظر خپل نظرو پورې ارتباط لري خلک مختلف نظرونه لري څوک سره شوق لري شوق په خاطر ساتي دغه په خاطر ساتي او لذت تیوري
محمد افضل د ننګرهار ولایت د سرخور ولسوالۍ دا خو داسې د څوک د خپل شوق لپاره ساتي د سپي مرغان د شان او څوک د سپي چې ساتي د هغه دپاره د خپل کور مجبوریت یا به یې کور یوازې یو سپی او شی ساتي چې مثلا د غلو یا د دې شیانو دپاره ساتیم خپل کار یې ده او که څوک یې نه ساتي مشکل نشته دا
محمد هارون رحیمی د لوګر ولایت دا به ښه کارخونه ده او دا ډېر یو ناوړه کار ده او ښه کار هم نه ده چې دا شان په کور کې ریزان
خبریدونکو دا چې د حیواناتو ساتل په کور کې کومې صحیح ستونزې راولاړوي او د حیواناتو ساتنه په کور کې کومې ښېګڼې لري او همداراز د حیواناتو ساتلو په منظور کوم رویشونه باید په نظر کې ونیول شي دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکارې مریم توخی د بنیسار د فارم د ویترنری د برخې مسؤول محمد حامد سره پرې مرکه کړې ده او په ګډه یې ورو
پښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې کورنۍ په کور کې البته حیوانات ساتي حیوانات په کور کې باید څنګه وساتل شي
کوم خلک چې دا حیوانات په کور کې ساتي اول ځای بیل وي او یو سړی ورسره په تماس کې وي خوراک هم ورته په منظمه توګه ورسیږي او که خدای نه خواسته کوم نښې د مریض په دوی کې ګوري ژر تر ژر کلینیکونو ته بوزي
په کور کې حیوانات ساتل کومې ګټې لري که هغه مرغان وي که دا نور حیوانات
خلک وایي چې مونږ مرغانو سره چې سره کار لرو زموږ روح آرامیږي مونږ ورسره بوخت یو او بل اقتصادي واجه ده مثلا کنریان چې خلک په کور کې ساتي عدد اقتصاد د واجب نه ده چې په بازار کې بجګه به خرڅیږي یا چرګان ساتي یا فیل مرغان دغه د غوښې او د هګۍ د هغې نه استفاده کوي هغه یو اقتصادي ګټه ورته لري په شکل خو هغه لږ ساتي خو څنګه زیات ساتي زموږ په هیواد کې هغه د یو د شوق لپاره ده چې جنګي سپیان او بل درمو او یا د کورون د سار لپاره بسغوي ساتي هر شی خپل ګټه او نقص لري که په وصول وساتل شي ګټه لري او که په وصول ونه ساتل شي نقصان ورته لري
حیوانات که مثلا تاسو دا نو چې په وصول ونه ساتل شي کوم اضرار لري کورنۍ ته
مثلا که په وصول ونه ساتل شي د بروسولوز ده توبرکلوز ده دا په سونه وضو غوګانو کې ده او بل ټوکسوپلازموز ده چې په شوګانو کې دي او یو مرض په سپیانو کې ده کدودنی مرض ده کلوکوګس ورته وایي بل یو ده توبرکلوز مرض شي ده توبرکلوز مرض کې اخته کوي بل بروسولوز ده چې په خزو باندې خدای نه خواسته خزو مبتلا شي هغه ته د بچي نقصان کوي ده ټوکسوپلازموز مرض ده چې هغه نقصان کې بس امیدوار خزه ته ډیر نقصان لري.
کوم اصول تاسو پیشنهادوي کورنۍ ته چې حیوانات باید څنګه وساتي؟
اصول دا ده چې هغه یو سړی ورسره بس سر کار ولري، د خزو او د ماشومانو نه لري وساتي، د دې په خاطر چې او دوی اساس خلک دي، امراض ضد دوی نیسي او دوی ته ضد انتقالیږي. بل دا خبره ده چې خدای نخواسته که ګوري چې د مرض نخ نخانی ورته سرګند سي په یاد حیوانات کې ولیدل سي، زر تر زره بل دې نه چې ځان وکي کلینیک حیواني کلینیکونه ته مراجعه وکي چې باید ځینې حیوانات مخصوص واکسینونه لري، ورته باید په منظم توګه یو د پسرلي بل د مینې کې واکسین ورته وکي. مثلا پیشوګانې دي یا سپیان دي، هغوی ته بس د لیونۍ سپي واکسین ورته وکي.
کورنۍ د کومو روشنه ګټه پورته کړي کله چې حیوان سره تماس نیسي، څه وکړي چې دوی هم ناروغان شي، اولادونه هم ناروغان شي او حیوانات هم ښه ساتنه وکړي؟
که غواړي چې په کورنۍ کې مریض ونه شي، کولی شي د سکشن استفاده وکړي، مخصوص جامې ورته جوړې کړي، مخصوص جامې سره بس هغې سره په تماس کې، یعنی خوراک یې پاکاري کوي، دا شیان کوي. د کار نه خلاصیږي په لاسونه صابون او یا دیتول سره ومینځي. حفظ الصحې ته ډېر پاملرنه وکړي. که نه شي هیموراجیک فیور ده مثلا، هغه ډېر خطرناک ده، بل د چرګانو والګي ده چې ډېر خطرناک ده، علاج یې ډېر بیا مشکله ده سره ونیسي.
ګوریدونکو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه چاري.
افغانستان قصاب خانه خونه دا دوران چاری پاته یا کزار شکنا آئے زبت پاته یا کزار شکنا ایتا و تندا بیو برکازو یا زرگی سرا بس دیار شکنا زتی غم جن و تن فخڑو دختو زبت پاته یا کزار شکنا او زبت پاته یا کزار شکنا